شبه مضبوط بدو ترى ديات نيس ومي بخش دو ترى قصاصس اما دياتو كفرست
سپاس استاد حقیر زنده باشین. تشکر شنونده عزیز و شما همچنان در نیم ساعت بعدی همکارم از پراگ با شما خواهد بود. اوقات خوب داشته باشین.
ډیر زیاته مننه ارزو غیاسی له تاسو او له قدرمن میلما خغلی حقیار څخه کور ودانه ورته وایو. دوستانو په یو بل خبرونه کې مو هرکلی کوو. وخت په افغانستان کې د سهار لس بجې شوې. په روانه خبرونه کې به واوري چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي پرون د سیمې پر هیوادونو غږ وکړ چې د تروریزم پر ضد د افغانستان ملاتړ وکړي. نور رپورټونه هم لرو خو پیل له خبرونو کوو. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي د سیمې له هیوادونو غوښتي چې د افغانستان سره د تروریزم پر ضد مبارزه کې ملاتړ وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر پرون کانګرس ته خبرداري ورکړ چې د ایران د اټومي پروګرام په اړه د شوې موافقې ردول به د ایران د اټومي پروګرام ته د اجازه ورکولو په معنا وي. او د فرانسې ولسمشر فرانسوا اولاند له ایراني ولسمشر حسن روحاني سره خبرې کړي. بشپړ خبر نو اوري. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي پرون د سیمې پر هیوادونو غږ وکړ چې د تروریزم پر ضد د افغانستان ملاتړ وکړي. نیکولایس هیسم د فاریاب ولایت له چارواکو سره په کتنه کې ول د غونډي هیوادونو وګړي د افغانستان په جګړه کې ګډون لري او ځکه دا هیوادونه هم مسؤلیت لري چې له وسلوالو سره په دې جګړه کې د افغان حکومت ملاتړ وکړي. فاریاب په دې وروستیو کې د وسلوالو مخالفانو په تیر د هغو وسلوالو د حملو په محراق کې و چې ولکېږي د منځنۍ اسیا د بیلابیلو هیوادونو د باپ کې دي. په دې ولایت کې د تشدد روسي پیخه په المار ولسوالۍ کې هغه ځن وژون کې حمله وچی نږدې سل کسان چې ډېر ملکیان و پکې وشل شل. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي د کوم ځانګړي هیواد نوم یاد نه کړ خو یادونه وکړه چې د دا نظر تیر میاش په امنیت شورا کې د ګډونوالو د پاملرنې وړ هم وګرځید. لاسه راډیونه خبرونه اوري. په افغانستان کې د ډیر نړیوالو ځواکونو عمومي قومندان جنرال جان کیمبل د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د سولې په خبرو کې د اسلام آباد د ونډې ستاینه کړې ده. په کابل کې د ناتو ویان براین ټریبس ازادې رډیو ته وویل چې جنرال کیمبل په دې اړه د پاکستان د وسلوال پوځ له لوی درستی جنرال راحیل شریف سره په کتنه کې خبرې کړې.
جنرال کیمبل اکسپرسد هیز اپریشیشن ټو جنرال راحیل for Pakistan's assistance in the
way general Kamal general Rahil ta da Taliban aw Afghan hukumat tarman da suli pa khabaro ke da Pakistan da marasta la kabala manana waili dui hamdaras par zino muhim amniyati masalo che par Afghanistan aw Pakistan ghiz dari khabari khadi da NATO umumi komandan pa da sal ke la Pakistan charwa ko sarakatna kawi chi da Afghanistan aw Pakistan paali ko ki yo zalbia yo larstun zi fayda shibi report na wai chi Pakistani pauziano da Kunal aw Nangarhar pa zino simo bi ham da topuno dazi kadi aw Afghan hukumat da itiraz pa toga parun pa Kabul ki da Pakistan safir da baharnay charo wazarat ta war waqtay wo وسلوالو طالبانو پرون ماخام یو سلبیا د بدخشان ولایت پر وردوج ولسوالۍ حمله کړی او د ریپورتون لمخې پرون د شپې تر ناوخت پورې د غلطه جګړه روانه وه. د بدخشان رسیال والی وای ورسته لدی چې طالبانو پرون سارنۍ حمله کې ماتې وخوړه. تیر ماخام د سرحدي پولیسو پر پوسټو یو سلبیا حمله وکړه. ګل محمد بیدار له ازادي راډیو سره په خبرو کې په دې اړه جزئیات روښانه کړل او زیاته یې کړه.
او پولیس محلی د زیبرات له خلا عارف پیډوري هغه حمله او ځان سیلا په شدت سره جریان لري.
طالبانو پرون سهار هم په اردو جولسواله کې د سرحدي او سیمایزو پولیسو پر پوسټو حمله کړې وی چې د مرستيال والی په وینا څلور کسان ووژل شوي او درې نور ټپيان شوي. په کابل یو شمېر نور ولایتونو کې ګڼ شمېر افغانانو د خپل هیواد د کرکټ د ملي ټیم وروستۍ بریا لمانځلې. افغان کرکټ ټیم د پنځشنبه په ورځ په یوې شلوریزه سیالۍ کې د پاپو نیوګینې د کرکټ ټیم ته ماتې ورکړه او توانېد چې په روان کال کې د کرکټ په شلوریزو نړیوالو سیالیو کې ځان ته ځای پیدا کړي. په کابل، پکتیا، خوست، ننګرهار او یو شمېر نور ولایتونو کې تیر ماښام خلک لارو کوڅو ته راوتلي وو او په خوشحالۍ او جشنونو یې د دې بریا هرکلی کاوه. لا ازادي رادیو نه خبرونه اوري. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر پرون کانګرس ته خبرداري ورکړ چې د ایران د اټومي پروګرام په اړه د شوی موافقه رد به د ایران اټومي پروګرام ته د اجازه ورکول په معنا وي. جان کیری پرون د سنا د بهرنیو اړیکو د کمیټې استمایي غونډه ته ویل ک کانګرس دا معامله په یو ورخیز ډول رد کړي، نو واشنگتن به پر تهران له هر ډول لګول شوی محدودیت څخه په شا شي چې تهران او شپږ لوی قدرتونو په ویانا کې موافقه پرې وکړه. د ښاغلي کیری په وینا د امریکا کانګرس د ایران د اټومي پروګرام په اړه د موافقه له تصویب پرته بل انتخاب خابنه لوي. سپینې ماڼۍ هلې ځلې چټکې کړې سو په کانګرس کې د جمهور غوښتونکو ګوند د غړو لخوا له ایران سره د اټومي موافقې د رد د هڅو مخه ونیسي. بلخوا د فرانسې ولسمشر فرانسوا اولاند له خپل ایراني ساری حسن روحاني سره خبرې کړې دي او دواړو خواوو د دواړخیزو همکاریو پر زیاتېدو ټینګار کړی. د فرانسې د ولسمشر دفتر وایي چې ولسمشر اولاند هیله څرګنده کړې چې ایران به په منځني ختیځ کې د کړکیچونو په هواري کې مثبت رول ولوبوي. له ایران سره د شپږو پیاوړو هیوادونو له اټومي توافق وروسته له دې هیواد سره د اروپایي هیوادونو اړیکې زیاتې شوې. د المان د اقتصاد وزیر د رواني اونۍ په پیل کې ایران ته سفر کړی او د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر لورانت فاویوس هم د سه شنبه په ورځ تهران ته ځي. همدارنګه ټاکل شوی چې د اتریش ولسمشر هاینس فریشر د سپتمبر په میاشت کې ایران ته ولاړ شي. د بل 2004 میلادي کال راوروسته د اروپایي هیوادونو لومړنی مشر وي چې ایران ته سفر کوي. د ایران سره شوی اتومي موافقه د جولای په 10 نیټه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا تایید کړه. بلخوا د سپینی ماړی ویان له ایران سره د اتمی موافقه پرځت پرونی مظاهرې د جګړې په پلوی لاروین بللې. په دې مظاهرو کې مهم ویناوال د امریکا د جمهور غوښتونکو ګوند څخه د ولسمشي د څوکۍ کاندید ټیډ کروزو چې ویلي چمتو دی د ایران پرځت پوځي عملیات پیل کړي. د سپینی ماړی ویان جاش ارنست د مظاهرو په اړه د وی پښتنې په سواب کې ویل خاغلی کروز د جنگ په پلوی یو لاروین کړي خو نوموړي ونویل چې د دې مظاهرې ټول ګډونوال دي د جګړې پلویان وي. له ایران سره د اټومي موافقې مخالفان وایي پر ایران د بندیزونو په لړ کې دوه بده هیواد ډېرې پیسې ترلاسه کړي چې تهران به په منځني ختیځ کې د نفوذ د پراختیا او پوځي مداخله لپاره وکړي. د امریکا د دفاع وزیر اشټن کارټر وایي امریکا د اسلامي دولت ډلې یادایښت ماتول لپاره له عراق سره هر راز مرستې ته چمتو ده، خو کارټر زیاته کړې چې دا مرستې به له وروستیو ماتو وروسته په عراقي امنیتي ځواکونو کې د اصلاحاتو له شرط سره تړلې وي. د عراق پوځي ځواکونو په تیر یو کال کې د مواصل تکریت او رمادي په څیر پراخې ساحې اسلامي دولت ډلې ته ورپرېښې دي. بلخوا د لومړي ځل لپاره هغه عراقي سرتیري چې امریکایي سلاکارانو روزنه ورکړې د رمادي ښار د بیرته نیولو لپاره د جګړې ډګر ته داخل شوي. په دې اړه پرون د امریکا د دفاع رات خبر ورکړ. د عراق سوکونه هم د اوست امریکا په مشهید د نړیوال هوایي تلاف په ملاتړ درمادي د خار شاوخوا راټول شوی. څو د اسلامي دولت د وسلواله ډلې کمالاتي لاري وتړي دوی هڅه کوي چې پر رمادي د عملیاتو ترپایل مخکې د غلطه د داعش وسلوال محاصره کړي. د امریکا د دفاع وزارت وایان سټیف وارن وای د عراق سرتیرو روزل شوی ډلې په تیرو سلیر ساتونکو کې درمادي خار په شپږ کیلومتر ته نشتې شوی. د وارن په وینا د 1500 په شاوخوا کې سونی وسلوال هم لادي عراقي ځواکونه سره یو ځای شوې دي چې درمادي قوت هم مخکزي. د ماشومانو د ژغورنې مرستندوی اداره یا سیف د چلډرن وای هغه سلويخ کډوال چې غوښتل لیبیا څخه ایتالیا ته ولاړ شي د مدیترانه په سمندر کې ډوب شوی دی. په دوی کې وطن ماشومان دي. اتیاتن نور د اروپایي چارواکو لخوا ژغورل شوی او د ایتالیا د سیسلی ټاپو ته انتقال شوی. د چارواکو په وینا د کسانو په یوه بادي کښتۍ کې سفر کاوه خو کښتۍ په اوبو کې ډوب شوه. او د ترکیه جنگی الوتکو په سوریه کې د نن د اسلامي دولت د وسلواله ډلې څلور هدفونه بمبار کړي. د ترکیه چارواکو په وینا د بریدونه نن سهار پیل شول. د هوایي بمباري د ترکیه سرحد ته نږدې د سوریه په هوار سیمه کې شوې. په نخښو ځایونو کې د اسلامي دولت د وسلواله ډلې یو لوی مرکز هم شامل دی. د عملیاتي ورځ وروسته لاغې شوې چې ترکیه امریکا ته اجازه ورکړه چې د دې هواد له انجرلیک هوایي اډې څخه د داعش پر ضد د هوایي عملیاتو لپاره کار واخلي. دوستانو خبرونه مولا ازاده رادیو نو واوریدل وړاندې په دې خبرونه کې د ریپورتونو مطالب لرو. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي پرون د سیمې پر هیوادونو غږ کړی چې د تروریزم په ضد مبارزه کې د افغانستان ملاتړ وکړي. په دې اړه ریپورت سروي راوړی چې د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون په خپلې لومړنۍ غونډه کې د انتخاباتو د قوانینو او کمیسیونونو د څېړنې په هدف د دوو کمیټو د جوړولو پریکړه کړې ده. د افغانستان د انتخاباتو د سار موسسه او د ختنه او سازمان په ګډه سره د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون غواړي چې خپل چارې په پوره بې طرفۍ سره پر مخ بوزي. د کابل اکثره خاریانو پرون د کرکټ د ملي ټیم د وروستۍ بریا لمانځنه وکړه. د هرات د ولایت مابس تمزو او هلتمو د یو شمیر بهرنیو بندیانو د ژوند له حاله خبرو که وخت اوسین نور ریپورټونه به هم ولرو. د سیمې او نړۍ په مسلو کې اوري چې په وسلوالو بهرانونو کې د جنسي تشدد په اړه د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي د اسلامي دولت په نوم د وسلوالې ډلې داعش ته حملو د قربانیانو او بې کورشو کسانو د لیدو لپاره عراق ته تللې. د نوموړي څرګندونې هم د سر شریکو ځوان فکر پروګرام هم له یاده مباسي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي پرون د سیمې پر هیوادونو غږ وکړ چې د تروریزم پر ضد د افغانستان ملاتړ وکړي. نیکولاس سیسم د فاریاب ولایت پالمار ولسوالۍ کې د چهارشنبه ورځې له خونړۍ حملې وروسته پرون ویل چې په افغانستان کې د افراطي ډلو فعالیت د افغانستان نه بلکې سیمې ستونزه ده او په دې توګه د شانګهای د همکارۍ د سازمان په سرمشر ځکه د ولسمشر اشرف غني څرګندونه تایید کړي. احمد تکل په دې اړه تفصیل لري.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي یو ځل بیا د افغانستان له غونډیو هیوادونو غوښتنه وکړه چې له افغانستان سره د تروریزم پر ضد په جګړه کې مرسته وکړي. نیکولاس هیسم د فاریاب ولایت له چارواکو سره په کتنه کې وویل د غونډیو هیوادونو وګړي د افغانستان په جګړه کې ګډون لري او ځکه دا هیوادونه هم مسؤلیت لري چې له وسلوالو سره په دې جګړه کې د افغان حکومت ملاتړ وکړي.
The countries of the region from which many of these fighters come and the countries of the region to which many
د سیمه هیوادونه چې ډیرای دا وسلوال ورڅخه راځي او د سیمه هیوادونه چې ډیرای دا وسلوال ورځي اوس په افغانستان کې خپل جګړه کوي او ماته مناسبه خبره ده ښکاری چې د سیمه هیوادونه د لهغې ستونزې سره په مبارزه کې تر وسه وسه د افغانستان ملاتړ وکړي چې د افغانستان ستونزنه بلکې یو سیمایزه پدیده ده. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي همدار زیاتونه وکړه چې لسیمایزو چارواکو سره د فاریاب ولایت د امنیتی ستونزو په اړه خبرې کړې دي. فاریاب په دې وروستیو کې د وسلوالو مخالفینو په تیر د هغو وسلوالو د حمله په محراق کې و چې ویل کیږي د منځنۍ آسیا د بیلابیلو هیوادونو وګړي پکې دي. په دې ولایت کې د تشدد وروستۍ پیخه په المار ولسوالۍ کې هغه ځان وژن کې حمله و چې شاوخوا شل کسان عمدتاً ملکی وګړي ووژل. په کابل کې د ملګرو ملتونو سیاسي دفتر یوناما پروند حمله وغندله او هغه وحشیانه او بشریت ته لدرناوی لري کاروباله. یوناما په یو خبر پانه کې وویل چې په المار ولسوالۍ کې پر ملکی وګړو برید خي چې وسلوال مخالفین د انسانانو ژوند ته هیڅ ډول درناوی نه لري. ښکاري چې ښاغلی هیسم د دې حملې له قربانیانو سره د خواخوږۍ او د فاریاب ولایت د امنیتي وضعیت د څیړنې لپاره د شمال د ستراتیژیک ولایت ته تللی و. د افغانستان شمالي ولایتونو ته د پخواني شوروي اتحاد د اړوندو جمهوریتونو چې هر یو یې اوس خپلواک هیواد دی د افراطي وسلوالو د تګ راتګ مسله افغان ولسمشر اشرف غني هم د روسیې په اوفا ښار کې د شانګهای د همکارۍ د سازمان په سرمشري ځکه یاد کړه او د افراطي وسلوالو ډلو پر ضد په جګړه کې د دې هیوادونو د مرستې غوښتنه وکړه. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي د کوم هیواد نوم یاد نه کړ خو یادونه یې وکړه چې د دا نظر 13 میاشت په امنیت شورا کې د ګډونوالو د پاملرنې وړ هم وګرځیده.
ازادي رادیو د بی طرفه مؤثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنۍ او سیمې زو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون په خپل لومړی ناسته کې د انتخاباتو د قوانینو او کمیسیونونو د څېړنې په هدف د دوو کمیټو د جوړولو پریکړه کړې. دا کمیټې به د انتخاباتي کمیسیونونو په جوړښت او صلاحیتونو او د انتخاباتو په ظرفیتونو کار کوي. په عین حال کې یو شمېر انتخاباتي څارونکي د لهیله خي چې دا کمیسیون به په معیاري او بې طرفه توګه د انتخاباتو په نظام کې د اساسي اصلاحاتو د راوستلو لپاره کار وکړي. سفیولا ستانکزی په دې اړه یو رپورټ لري.
د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسیون لومړی کمیټه د انتخاباتو د قوانینو مقررو او دندو د څېړنې او تعدیل او دویمه کمیټه به د انتخاباتي کمیسیونونو د دندو او اصلاحیتونو جوړښت او ظرفیتونو په اړه کار وکړي. د دغه کمیسیون مرستیال صدیق الله توحیدی وایي هڅه کوي څو تر دریو میاشتو پورې په انتخاباتي نظام کې د اساسي اصلاحاتو د راوستلو په اړه د خپلو پریکړو او وړاندیزونو ټول کاري رپورټونه افغان حکومت ته وسپاري. ښاغلی توحیدی په داسې حال کې دا ژمنه ورکوي چې د انتخاباتي اصلاحاتو په کمیسیون کې د حکومتي مشرانو پورې د تړلیو نږدې کسانو د حضور اندېښنه مطرح کیږي. د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون مرستیال ښاغلی توحیدی د اندېښنې بې ځایه بولي او وایي چې د یاد کمیسیون ټول غړي په بېطرفانه ډول کار کوي او هر ډول پلویتوب د منلو وړ نه دی.
مردم بدانند کې
خلک باید پوه شي چې د کار په جریان کې د دغه کمیسیون غړي له هیڅ طرف اغېزمن کیږي نه، او که داسې هڅه هم وشي د خلکو له سترګو به پټه نه شي. دغه کمیسیون د کار په اړه درې میاشتې ډېر کم وخت دی، لږ تر لږه باید شپږ تر دولسو میاشتو پورې اړتیا ده څو په دواړو انتخاباتي کمیسیونونو کې پراخ اصلاحات راوستل شي. د انتخاباتو په نظام کې د اصلاحاتو راوستل وخت غواړي. د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون مرستیال هم درزوی چې هڅه کوي څو په انتخاباتي کمیسیونونو کې د نفوذ مخه ونیول شي او غړي به بدل شي. له سختو نیوکو وروسته تیره اونۍ ولسمشر محمد اشرف غنی څوارلس کسان د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسیون د غړیو په توګه وټاکل، چې له ډلې شاه سلطان عاکفي د رئیس او صدیق الله توحیدی د مرستیال په توګه وپیژندل شول. له دې سره سره د انتخاباتي سیستم تعدیل چې له عملي سیاسي ګوندونو ته رول ورکول کیږي، د انتخاباتي کمیسیونونو د غړیو د ټاکلو لپاره د معیارونو په پام کې نیول او د انتخاباتي شکایتونو د څېړنې میکانیزم هغه څه دي چې کارپوهان او د انتخاباتو څارونکي دغه نوی جوړ شوی کمیسیون ته وړاندې کوي. د افغانستان د دیموکراسۍ د څار د بنسټ رئیس زکریا بارکزی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
تاسو مشکل په قوانینو کې نه دی، دا قوانینو په تطبیق کې دی. یعنی دا کمیسیون باید په دې باندې ډیر کار وکړي چې څنګه موږ کولای شو دا زمينه برابر کړو چې قوانین په صحیح ډول باندې تطبیق شي. ځینې موارد د انتخاباتو په قانون کې وجود لري او ځینې مسائل د شکایتو د تشکیل او صلاحیت په قانون کې وجود لري چې هغه تعدیل ته اړتیا لري، او زه فکر کوم دوی ژر کولای شي چیرې مشوره وکړي د زیراتو نهادو سره دوی کولای شي تر ژره خپل پیشنهادات وړاندې.
ولسمشر د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون ته درې میاشتې وخت ورکړی چې د ولسي جرګې د انتخاباتو په اړه خپل وړاندیزونه او پریکړې وړاندې کړي. هغه څه چې د یاد کمیسیون غړي ممکن نه بولي او وایي چې په دې موده کې به ان په ولایتونو کې هم تیرې درغلۍ ونه څېړل شي. له بلې خوا کارپوهان ټینګار کوي چې د ولسي جرګې د انتخاباتو لپاره ژر تر ژره زمینه برابره شي او د دغه کمیسیون غړي د انتخاباتي نظام په اصلاح کې بې طرفه عمل وکړي. صفي الله ستانکزی، ازادي راډیو، کابل.
بلخ د انتخاباتو د څار موساو د خطینو سازمان په ګډه سره د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون غواړي چې خپل چارې په پوره بې طرفۍ سره پر مخ بوسي. په دې اړه باید خان محمد سین راستولې ریپورت وکړو.
د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسیون د کار لپیلېدو سره سم مدني ټولنې هیلې سرګندوي چې دا کمیسیون د خپل چارو کې بې پرېتوب ته جدي پام وکړي. د مدني ټولنو د هیلو د سرګندونو په لړ کې د پنځشنبه پورز د انتخاباتو د سارد مؤسسه او د خط نو د سازمان مسؤلینو په یوې غړي خبري ناشته کې وویل، سره له دې چې د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسیون غړي د خلکو مدني ټولنې په خوخه نه بلکې د جمهور رئیس او اجرایی رئیس لخوا ټاکل شوی، خو اوس په کار د چیات کمیسیون خپل چارې د مدني ټولنې په مشوره پر مخ بوزي. د خط نو د سازمان مشر فهیم صدیقی وویل، اندېښنه دا ده چې دا کمیسیون به تر کومه ځایه مسلکی او بې پرې چلند وکړي.
یکی از نگرانی هایی که وجود داره چقدر اینا تضمین میدن بر مردم افغانستان که
کومه اندېښنه چې موجوده ده هغه دا ده چې دوی د افغانستان خلکو ته څومره تضمین ورکولی شي چې دوی هغه خواو ته نه ورځي چې دوی په دې کمیسیون کې ځای پر ځای کړی دي او څومره د انتخاباتو پر ماهیت فکر کولی شي.
د افغانستان د انتخاباتو د سار مؤسسې مسؤلینو وویل چې حکومت د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسیون د غړو په ټاکلو کې له مدني ټولنې سره مشوره نه ده کړې او د جمهور رئیس او اجرایی رئیس د انتخاباتي ټیمونو او غړي پکې شامل شوي دي. خو د کمیسیون دنده ده چې د انتخاباتي ارګانونو تیر فعالیتونه له هر ډول تعصب او سیاسي انګیرنو پرته په دقت سره وارزوي او د اصلاح لپاره یوه طرحه حکومت ته وړاندې کړي. د انتخاباتو د سار د مؤسسې استازي شاه محمود مل وویل چې کچېرې د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون بیا هم د دواړو انتخاباتي ټیمونو د مشرانو په ګټه کار وکړي، د راتلونکو انتخاباتو شفافیت به زیانمن شي.
از همه مهمتر است که اینا ارزیابی کنند، بررسی کنند پروسه را، ولی در مشروعی نزدیک بانیادهایی که عملا دخیل بودند در پروسه.
لوټولو مهمه دا ده چې دوی دا پروسه د هغو ارګانونو په مشوره ارزیابي کړي چې په تیرو انتخاباتو کې ښکیل وو، خو که هدف دا وي چې له ارزیابۍ پرته یوازې یوه طرحه ورکړي او سیاسي ملحوظات پکې شامل کړي، د راتلونکو شفافو انتخاباتو له حقیقي لارې به بې لارې شو.
د افغانستان د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون د چهارشنبه په ورځ د اجرایی رئیس په سپارښتنه په رسمي توګه خپل کار پیل کړ. د دې کمیسیون رئیس شاه سلطان عاکفی ژمنه وکړه چې د کمیسیون چارې به په پوره بې پرېتوب سره پر مخ بوزي. که څه هم حکومت او د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون ژمنه کوي چې په کارونو کې به شفافیت په پام کې نیسي، خو د انتخاباتو د پروسې ځینې نور څارونکي ارګانونه او یو شمېر سیاسي ګوندونه لا هم د دې کمیسیون په بې پرېتوب شک کوي. د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسیون د کار موده درې میاشتې په پام کې نیول شوې ده، خو دا چې دا کمیسیون به په خپلو ارزونو کې تر کومه شفافیت په پام کې ونیسي دا به وروسته معلومه شي.
راپورونه، مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
دوستانو اوس به هم د هرات زندان ته لاړ شو. بیرېږئ ما، بندیانو مو نه بلکې هلته مو د هغو بهرنیو زندانیانو له حاله خبرو چې یو شمېر یې د جاسوسۍ په تور نیول شوي دي او په دې زندان کې بندیان دي. صفی الله ستانکزی په دې اړه رپورټ لري.
د هرات د زندان یو ساتونکی د دغه محبس اوسپنیزه دروازه خلاصوي او پر دوو ایرانی بندیانو غږ کوي. یو له دغو بندیانو نه روح الله پریمی دی. هغه وایي چې یولس کاله کېږي افغانستان ته راغلی. پریمی دا کوي چې خپل خسر یې په ایران کې وژلی او بیا افغانستان ته راوتښتید. روح الله وایي د خپل یو افغان ملګري په همکارۍ په کابل کې افغاني تذکره واخیسته او وروسته بیا په سیلاب قلي اردو کې د سرتیري په توګه وګمارل شو او یو کال یې هلته وظیفه هم ترسره کړه.
از ایران 11 سال میشه، در سال 1383 مهاجر شدم.
یولس کاله کېږي له ایران نه افغانستان ته مهاجر شوی یم. وروسته تر هغه چې مې ولیدل نو ایران ته تللی نه شوم. ومې غوښتل یو افغاني ته شم، تذکره مې واخیسته، بیا ملي اردو ته لاړم. ولې د دې لپاره چې ایرانی وم وپیژندل شم. نو ایران ته د جاسوسۍ په تور په 14 کلونو بند محکوم شوم. په سیلاب قلي اردو کې مې روزنه هم لیدلې ده.
مرکز تعلیمي آموزشي آموزش دیدم.
روح الله وایي په سیلاب قلي اردو کې تر یو کال دندې وروسته هرات ته راغی او غوښتل یې د خپلې کورنۍ د لیدو لپاره ایران ته لاړ شي، خو په اسلام قلعه کې د سرحدي پولیسو مسؤلینو ونیو او ملي امنیت ته وسپاره. دغه ایرانی ته به ټینګار کوو په هغه صورت کې چې له ایران څخه نه وتښتېدلی نو د ایران دولت به نیولی و. دا لکه کار نه ده چې د عسکري د وظیفې د یو کال په تیریدو سره یې څنګه دغه خطر پر ځان ومنه. هغه چې اوس مهال د افغانستان د عدلي او قضایي ادارو د پریکړې له مخې په 14 کلونو بند محکوم شوی وایي چې افغان قاضیانو یې په حق کې جفا کړې ده. دلته په خواشینۍ سره چې قاضیانو او څارنوالانو د تعصب له مخې موږ ته وکتل او ویې ویل چې ته ایرانی راغلی او زموږ له ملي اردو سره یو ځای شوی، د ایران دولت افغانیان اعداموي، موږ هم باید تاسو سره دا چلند وکړو. نو د همدې تعصب له مخې اول خو څارنوالانو د اعدام غوښتنه وکړه، بیا یې 14 کاله بند وټاکه. زه خو قدرت نه لرم، کنه نو دغه قاضي او څارنوال مې محکمه کول. میلاد د ایران بل تبا دی چې له پاسپورت پرته د نیمروز د سرحد له لارې افغانستان ته راغلی. د ایران دغه 1.5 کلن تبا له خپل دو افغان ملګرو سره له نیمروز نه هرات ته راغلی. میلاد په هرات ولایت کې د ملي امنیت مقاماتو لخوا نیول شوی او عدلي او قضایي ادارو هغه د جاسوسي په تور محکوم کړی هم دی.
جرم شروع به جاسوسي رو معنی
د جاسوسي تورې په ماو لګاو. زه اتلس ځلې به اتلس میاشتو کې محکمه شوم. ما خپل قاضیان او محکمه محکوم کړل. اخر یې وویل ته جاسوسي بل اسناد راغلی. زموږ اعتبار مه خرابوي، موږ ته د وجدان عذاب مه راکوي. زموږ د جاسوس نوم خوښ نه دی. وری وی د ایران د دولت لخوا بیلابل فشارونو دي ته مجبور کړی ترسو افغانستان ته راشي. هغه وی چې له 3 میاشتو زیاته موده د هرات په هوټلونو کې په پټه تیر کړی او ورسره بیا د ملي امنیت کارکونکو نیولای دی. جباری وی چې مسیحی دی او افغان چارواکو اسلامي مقدساتو ته د سپکاوي په تور نیولای دی.
من بدون مدرک سیم خاردار اومدم.
زه بیل سند له اغزن سیمه روا وختم، غیر قانوني د دوغارون لالارې. ل یو امنیتي مامور سره مې جارو بحث وکړ. وی ویل اسلام ته سپکاوي دی، ما خپل شخص ته کنځلي کړی، نه دین ته. د دې لپاره چې مسیحی زه په همدې جرم دلته چواله
یم. منو به همین جرم انداختن اینجا الان.
د هرات د بندیخانه او توقيف ځایونو مدیر جنرال عبدالعزیزی وای اوس مهال شپکتنه بهرني بندیان په دغه بند کې شپې سبا کوي چې 15 ایرانیان او یو پاکستانی دی. ښاغلی عزیزی وای ایرانیان د جعلی اسناد لرلو او جاسوسۍ په تور په بند محکوم شوی دي.
در حال حاضر به تعداد 6 نفر
اوس مهال شپک کسه بهرني ادب د هرات په محبس کې شته چې یو پاکستانی او 15 ایرانیان دي. د ایرانیانو له جملې درې کسانو استیناف محکمه تیر کړی او دوی د جاسوسۍ په تور توقيف کړي دي او کسې د جعلی تذکرې په جرم باندې ده.
4 نفر دیگه به جرم جاسوسی.
و موختل چې په دې اړه په هرات کې د ایران د کنسولګری نظر واخلو خو به دې کار بریالي نشو. په افغانستان کې پر ایرانی ادباو د جاسوسۍ د تور لګول کوم نوې خبره نه ده. څو کاله مخکې هم د بادغیس په یوې ولسوالۍ کې امنیتي ځواکونو یو ایرانی تبه نیولی چې ورسته محکمه هم کړ. صفی الله ستانکزی، ازادي راډیو کابل.
تا تازه، دقیق او بی‌طرف معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت پخپل وکړي.
پرون د کابل په شمول د افغانستان د یو شمیر ولایتونو مرکزونه د خلکو د خوښۍ او جشنونو قربانه و. د خلکو د کرکټ د ملي ټیم وروستۍ بریا لمانځله. پرون د افغانستان د کرکټ ملي ټیم په یوې شلوریزه سیالۍ کې پاپو نیوګینی ته د ماتې په ورکولو وتوانېده چې په نړیوالو شلوریزو سیالیو کې چې په 2016 میلادي کال کې کیږي ځانته ځای عمومي. خان محمد سیندې په اړه رپورټ لري.
کابل خاریانو په 2016 میلادي کال کې د کرکټ شلوریزو نړیوالو سیالیو ته د افغان کرکټ ټیم د لارموندنې تود هرکلی وکړ. دوی ډلې ډلې د پنځشنبې په ورځ د کابل ښار واټونو ته راوتلي او په تودو احساساتو یې د هیواد د کرکټ ټیم بری وستایه. یو تن سنگین نومي آزادي راډیو ته وویل:
ډېر خوشاله شوم چې موږ 2016 کال راوند ته لاړو او ډېر خوشاله شوم ځکه چې پرونی لوبه ډېره موږ په سختۍ باندې موږ افغانانو ډېر نه امید شوو او نن نه لوبه سره افغانانو ډېر خوشاله او زه خپل ډېر خوشاله نو ځکه چې غیر موږ د کرکټ نه ما وره په افغانستان کې نور څه شي نشي چې هغه موږ ته صلح او آرامي راوړي. یو کرکټ د چې موږ په هغه ته خوشاليږي او صلح او آرامي موږ ته راوړي.
د افغانستان کرکټ ټیم د پنځشنبه په ورځ په یوې مهمې سیالۍ کې د پاپو نیو ګینی د کرکټ ټیم ته ماته ورکړه. د لوبې په سر کې د پاپو نیو ګینی د کرکټ ټیم پچا وګټله او توپ وهنه پیل کړه. دې ټیم د خپل شپږو لوبغاړو په سوځېدو سره په شلو اورونو کې افغان کرکټ ټیم ته 128 منډې هدف کېښود. افغان کرکټ ټیم وتوانی چې په 19 اور کې ټاکلې هدف پوره کړي او په همدې توګه په 2016 میلادي کال کې د کرکټ شلوریزو نړیوالو سیالیو ته لار ومومي. افغان کرکټ ټیم په دې سیالیو کې سلور ګټلی خو دوی د باران لامل لغوه شوی او دوی بایللې دي. په عین وخت کې یو شمیر کابل خاریان هیله خی چې افغان کرکټ ټیم به راتلونکي سیالۍ وګټي. د هوتک په نامه یو آزادي راډیو ته وویل:
نو دغه نن چې دوی کوم ټیم وګاټنو ته افغانستان د پاره ډیر د افتخار او د خوشحالي او د افتخار ډکه لورز ولا او ټول په خوشحالي او خدای دې وکړي چې دوی کامیابی تر لاسه کړي. موږ په دوی ویاړ کوو. باید دوی په ډیر په کلکه باندې د افغانستان د ارزښتونو دوی په کلکه دفاع وکړي.
افغان کرکټ ټیم په خاطر دې په درې شلوریزو نړیوالو سیالیو او یوې 500 نړیوالې سیالۍ کې برخه اخیسته و. د شلوریزو نړیواله سیالي د 2016 میلادي کال د مارچ په میاشت کې په هند کې ترسره کیږي چې د افغانستان په ګډون به پکې د کرکټ 16 ټیمونه برخه ولري. د دې سیالیو مهالویش به د کرکټ نړیواله شورا وټاکي چې افغان کرکټ ټیم به پکې له کومو ټیمونو سره مخامخ کیږي.
تازه خبرونه ورستی راپورونه او مرکه د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې azadiradio.com.
افغان چارواکو د افغانستان پوخانه پاچا محمد ظاهر شاه د مړینی اتم تلین ولمانځه. اجرائی رئیس عبدالله ظاهر شاه د هیواد د معاصر تاریخ ستر شخصیت او د ډیموکراسۍ ملاتړی بللی. خان محمد سین په یو بل رپورټ کې په دې اړه تفصیل لري.
د افغانستان د پوخانی پاچا محمد ظاهر د اتم تلین د منځلو په مراسمو کې افغان چارواکو هغه په هیواد کې د سولې، ثبات او ډیموکراسۍ ملاتړی وباله. افغان چارواکو د اسد د میاشتې لومړۍ ورځ د محمد ظاهر شاه د اتم تلین په توګه په ځانګړو مراسمو سره ونمانځله. چارواکي په دې ورځ د کابل ښار د مرنجان غونډې ته پورته شول او د هغه پر قبر یې د ګلو ګېډۍ کېښوده. اجرایی رئیس عبدالله چې په دې مراسمو کې ګډون کړی و، محمد ظاهر شاه د هیواد د معاصر تاریخ د یو ستر شخصیت په توګه یاد کړ او ویل چې پخوانی پاچا تل د سولې او دیموکراسۍ ملاتړ کړی دی.
یک شخصیتی بزرگی تاریخ معاصر افغانستان.
محمد ظاهر د هیواد د معاصر تاریخ یو ستر شخصیت و. څلوېح کاله خدمت وکړ. لاغې ورسته هم د هیواد په چارو کې مثبت رول لوبولی او د جهاد، سولې او دیموکراسۍ ملاتړ کړی دی.
په دې مراسمو کې د دفاع وزارت چارواکو، د جمهوری ریاست سلاکارانو، یو شمیر ملي او جهادي مشرانو، د هغه د کورنۍ ځینو غړو او عامو خلکو برخه اخیستې وه. جمهوری ریاست د وی اعلامیه پترس کې د محمد ظاهر شاه د مړینې لامل تسلیت ویلې او د سولې او ثبات لپاره د هغه هلې ځلې ستایلې دي. محمد ظاهر په 1933 میلادي کال کې د خپل پلار لمړینې وروسته د افغانستان پاچا شو او تر 1325 مریز کال پورې د هیواد واکمن و. محمد زهر لسلویخ تو کالو پاچایی وروستا د ژوند ډیره برخه په بهر او په تیره په ایتالیا کې تیر کړه. پخوانی پاچا د طالبانو د واکمنۍ له پای ته رسیدو وروسته په 2002 میلادي کال کې هیواد ته راستون شو او د جمهور رئیس حامد کرزی لخوا ورته د ملت د بابا لقب ورکړل شو. د محمد ظاهر شاه لمسی مصطفی ظاهر په جوړو مراسمو کې وویل چې نیکه یې د ژوند په وروستیو کې هم سولې او ثبات ته هسې جاري ساتلې وې.
بارزی که وضع افغانستان دشوار شد و خراب شد
و روز تلاغی چی در افغانستان وضعیت گردورد شو هغه با بیا هم حدسی کولی چی پیواد که سول از صوبات و رورگلوی او تولینیز عدالت تینگ شی.
در افغانستان عام خلق در حواد وسنه و نامنه و تپکتو سر در محمد ظاهر شاه واکمنی در سولی او سوکالی دوره گنی. بلخوازینی خلق وای سره لدی چې پخوانی پاچا ته د کار او د هیواد د پرمختګ ډېرې زمینې برابرې وي خو هغه ترې لازمه ګټه پورته نشو کړی. پخوانی پاچا محمد ظاهر د 1308 لمریز کال د اسد په لومړۍ نیټه د ورپېښې ناروغۍ له امله ومړ او د کابل ښار د مرنجان پر غونډۍ خاورو ته وسپارل شو. دا ورځ هر کال د حکومتي چارواکو د ده د کورنۍ د غړو او عامو خلکو لخوا په ځانګړو مراسمو سره نمانځل کیږي. خان محمد سیند، آزادي راډیو، کابل.
اوسمی وار بیا د مهمو خبرونو سرټکی. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي پرون د سیمې پر هیوادونو غږ وکړ چې د تروریزم پر ضد مبارزه کې د افغانستان ننګ او ملاتړ وکړي. په افغانستان کې د ډیری نړیوالو ځواکونو مهمه قمندان جنرال جان کیمبل د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د سولې په خبرو کې د اسلام آباد د ونډې ستاینه کړې. وسوالو طالبانو پرون ماښام یو ځل بیا د بدخشان ولایت پر اردوج ولسوالۍ حمله کړې او د رپورټونو له مخې پرون د شپې تر ناوخته پورې دغلته جګړې دوام درلود. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر پرون کانګرس ته خبرداری ورکړ چې د ایران د اټومي پروګرام په اړه د شوې موافقې رد به دا ایران اټومي پروګرام ته د اجازه ورکولو په معنا وي. د فرانسې د ولسمشر دفتر وایي فرانسوا اولان ل خپل ایراني سیال حسن روحاني سره خبري کړې دي او دواړو خواو د دواړو خزو همکاریو پر زیاتی دو ټینګار کړي. سپین مانای له ایران سره د اټومي موافقې پر ضد پرون نه مظاهری د جګړې په پلوي لاریون بللې. دا امریکا د دفاع وزیر اشتن کارټر وایي امریکا د اسلامي دولت ډلې یادایښت ماتول لپاره له عراق سره هر راز مرستې ته چمتو ده خو په دې شرط چې دا مرستې به د وروستیو ماتو وروسته په عراقي امنیتي ځواکونو کې د اصلاحاتو سره تړلې وي. د لومړي ځل لپاره هغه عراقي سرتېري چې امریکایي سلاحکارانو روزانه ورکړې د رمادي ښار د بیرته نیولو لپاره د جګړې ډګر ته داخل شوي. دا ماشومانو د ژغورنې مرستندوی اداره یا سیف د چلډرن وایي هغه څلوېښت کډوال چې غوښتلې له لیبیا څخه ایټالیا ته ولاړ شي د مدیترانې په سمندر کې ډوب شوي په ډوبو شوو کې وطنه ماشومان هم شامل دي. او د ترکیې جنګي الوتکو په سوریه کې دننه د اسلامي دولت د وسلوالې ډلې څلور هدفونه بمبار کړي. د ترکی چارواکو په وینا دا بریدونه نن سهار پیل شول. دوستانو تاسو کولی شئ چې دا نور خبرونه زموږ په ویب پاڼه کې وګورئ. ازادي راډیو ډاټ کام مو دا ویب پاڼه پته ده. مخکې له دې چې ځوان فکر پروګرام ته ورشو یو رپورټ راخلو. دا رپورټ په وسلوالو بحرانونو کې د جنسي تشدد په اړه دی. د جنسي تشدد په اړه د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي اسلامي دولت په نوم د وسلوالې ډلې داعش ته حملو قربانیانو او بې کورشو کسانو د لیدلو لپاره عراق ته تللی. زینب حواله امریکا غک سره په مرکه کې ویلي په هغه سیمو کې چې داعش فعالیت لري د خزو اونجون ژوند په بیساري ډول خراب دی او په عراق کې د یزدي خزو د وضعیت په اړه شدید اندېښنه ښودلې. د دې مرکې نور جزئیات له فرشتې جلال زیناورو ورپسې ځوان فکر پروګرام له یاده مباسي.
زینب هوا بنګور ویلي چې منځنی ختیځ ته په سفر کې ورته څرګند شو چې د داعش د جګړې او تشدد بار د شوزو اونجونو پر اوجو پروت دی. دا وایي د جنسي تشدد د قربانیانو غنی زربوجنون کی کیسې واوري دي او د ډیرو شوزو په اړه معلومات ترلاسه کړ چې ځانونه په خپل څلرونو ژوند کړي وو، خپل رګونه پرې کړي وو او یا په زهرو ځانونه وژلي وو. دی ویلي چې د اسلامي دولت په نوم مسلوال دي چې په سیمه کې وحشت خپور کړي د شوزو اونجونو پر ضد جنسي تشدد کوي، د غلامانو په څیر کار ورڅخه اخلي او په زور ودونو ته مجبور کوي. بنګور ویلي چې داعش په منظم ډول د شوزو په وړاندې جنسي تشدد او شکنجه کوي.
د ایشو اف سیکشوال وایلنس اند برټالایزیشن اف وومن They have actually made it a key strategic objective of their campaign. It's become
part of the هغوی په حقیقت کې دا کار د خپلې کړنلارې او د خپلې جګړې د سیاسي اقتصاد مهمه برخه ګڼي. پنګوره د سیرالیون د یوه پیژندل شوي ملا لور ده. د دې په وینا د داعش تبلیغ له اسلامي اصولو سره هیڅ اړخ نه لګوي. پنګوره ویلي دوی اسلام نه پیاوړی کوي، ځکه اسلام د یو شمېر کسانو د بربادۍ په بیه څنګه پیاوړی کیدلی سي. په سوریه او عراق کې وسله والې ډلې چې ځان ته اسلامي دولت وایي ښځې په مارکیټونو کې پلوري.
Women are sold in foreign markets.
دا ملګرو ملتونو د سازمان د ځنګړي استاذ ویلي چې داعش په دې هیوادونو کې دفترونه جوړ کړي چې تر ډیره حده یزیدی شذې پکې خرڅیږي. یو بل مسله چې بنګوره، عراق او سوریه ته د خپل سفر په ترڅ کې ډیر تمرکز ور باندې کړی، د کډوالو او بې ځای سوبیو کورونی وضعیت ته چې شاوخوا هیوادونو ته تشدیدلی دي. د دې په وینا له عراق او سوریه د خلکو قاچاق یو ډیره خطرناکه مسله ده. د دې هیوادونو خلک تر ډیره حده لبنان، اردن او ترکیه ته له قاچاقي لارو تشدید. ملګرو ملتونو استازی ویلی چې د دې کسانو نږدې 80% شزي او کوچنیان دي. د ډیرو کسانو د کورونیو نارینه په جګړه کې وژل شوی او یا په جګړه کې د ګډون لپاره خپل کورونیو جلا شوی دي. د ملګرو ملتونو د سازمان استازی هوا بنګوره ویلی چې جنایتکار ډلې په دغو هیوادونو کې راټولې شوې دي او د دې کډوالو پر کوربه هیوادونو یې ژغ کړی چې د داسې ډلو د مخنیوي لپاره جدي اقدام وکړي. بنګوره ویلي د اسلامي دولت په نوم مستواله ډله او نور هغه کسان بچي له بې ګناه خلکو سره زور زیاتی کوي، بلاخره عدالت ته ودرول سي. زه به د دې ډلو پر ضد مبارزه د ژوند تر وروستۍ شېبې جاري وساتم.
ازادي راډیو ته په دیش مې خپل پیغامونه راولېږي. 00002043 شپږ یو او یا هم 00422112 یاو یاو 15.
دلوی چکتن تعالی په نامه خره راز ته ځوان فکر خبرونه دوستان ته خبرونه یو ځل بیا هم بلخ ولایت ته ځانګړې شوې ده چې په خبرونه کې مو کوربه زموږ مجیب الرحمن حبیب صاحب ساسو په چوبړ کې قرار لرم او د خبرونې مطلب هم د امنیت په اړه دی چې موږ په بلخ او په ګاونډي ولایتونو کې د امنیت په مسله باندې خبرې کوو. را سره قدرمن ځوانان هر یو بریالی جلال صاحب، سید کاظم سهیل او احمد شاه فقیر را سره په خبرونه کې ملمانه دي چې دوی په ټول پښتو د امنیت په اړه او دوی به هم خپل معلومات له موږ سره شریکوي. په دې وروستیو کې نه یوازې په بلخ ولایت کې پلور پتو سیمو کې د دولت مخالفینو فعالیتونه پراخ شوي او کله ناکله پر ملي اردو، ملي پولیس او د امنیتي ځواکونو باندې حمله ترسره کوي، چې تر څنګ په سرپل، جوزجان، فاریاب، کندوز نور ولایتونو کې هم همدا اوس مهال د امنیتي ځواکونو له لوري طالبانو پر وړاندې چاڼیز عملیات پیل شوي ترڅو د سیمې د مخالفینو له موجودیت څخه پاک کړي. بلخ ولایت د درې ولسوالیو اوسیدونکي شکایت کوي چې وسلوال مخالفین په شورتې ټولوي او دوی ځوروي. خبرې په ډېر نه اوږده ورا په شوتې خبرونې لومړي مېلمه ته چې ښاغلی جلازه دی که تاسو راته وویل چې په بلخ کې او په ګاونډي ولایتونو کې وضعیت څرنګه دی او په ټوله کې څرنګه ارڅوئ.
بسم الله الرحمن الرحیم. ګاونډي ولایتونو کې بغلان، سمنګان هم نسبتا امن ولایت دی او هم روي رپ کې نشته دی، که څه هم پکې یو څه اندېښنې شته خو په ټوله کې هغسې نه دی نام چې واقعا د خلک دې ویرې وکړي، او همدارنګه شبرغان هم یو څه نه څه قرار دی. خو بل خواته بیا بغلان او فاریاب که ګورو یا کندوز او بدخشان ګورو نو دا ډېر ولایت نام نه دي. دا جوزجان او بلخ او سمنګان ځکه نه یادوم چې له دې نورو ولایتونو سره بدخشان او فاریاب او بغلان سره پرتله کوي، بیا نو دا دغه په نسبت نه امن ولایتونه دي، دغه څو ولایتونه نه امن دي. په دغه کې په ټوله کې په کندوز کې وضعیت ډیر زیات خراب دی، څو ولسوالۍ سقوط وکړو بیرته تی ونیولې، ښار ته ډیر نږدې طالبان راغله، نو دوی خان آباد چې نږدې ولسوالۍ ښار ته دای ونیوله او مهمه ولسوالۍ ده دای تی ونیوله او بیرته بیا د عملیات وشول. څو ورځې نامنی بیخی ډیر و ډیر زیات د اندېښنې وړ و. خبریالان چې هلته ولو هغوی پر خپل فیسبوک پاڼو لیکل چې هغه وضعیت چې مطبوعاتو کې ښکاره کیږي هغسې نه ده، تر دې ډیر زیات بدتره دی چې څنګه چې په مطبوعاتو کې یوازې
په کندوز کې نه خلاصه کی تاسو یادونه
زه راځم کندوز کې دغسې وضعیت یعنی ډیر زیات وضعیت خراب ولو. همدارنګ په بدخشان کې هم ولسوالیو سقوط وکړ او په څو ولسوالۍ دي چې بیخي نام نه دي او هلته دولت حاکمیت نه درلود، ټول ولسوالۍ ته ونیول شوه. فاریاب همدغسې د فاریاب لاره دومره څو وخت وروستۍ کلو کې او دوه کلو کې امن شوې وه چې اوس بیا لاره ډېره نام نه دي، خلک نه ماسپین نه وروسته نه ځي، نه تګ راتګ پېنه کوي. همدارنګه په ولسوالیو کې وضعیت خراب دی، سرپل ولایت نام نه دی، بغلان ولایت ډیر زیات نام نه دی چې بغلان ډیر نږدې جویشیر سیمه کې دغه دا یعنی ښار ته ډیر نږدې سیمه ده، بغلان ولایت ته ډیر نږدې سیمه ده، نو دغه ځای کې ډیر نام نه ده. او همدارنګه ځینې نور ولسوالۍ دي سیمې دي چې دا نام نه دي، یوازې به پل خمري په امن کې لکه نور ولایتونه جنوبي ولایتونه کې چې دونه وخت کې وو دی همدغسې. بلخ کې ویره نشته، زه دې هغه شتون نه ردوم، دې طالبانو شتون دلته نه ردوم، ځکه دلیل یې دا دی چې څو موده مخکې د بلخ والي خپله ولسوالیو ته لاړ، څو ولسوالیو ته لاړ، عملیات یې وکړل، عملیات یې خپله رهبري کول. دا مطلب دا دی چې کله عملیات کېږي نو باید یو څوک وي، یو څه شته سیمه کې چې عملیات یې ترسره کېږي، پاککاري کېږي سیمې، نو ځکه وایم چې یو څه خو به یي که نه چې عملیات کېږي. خو د دغه څو ولایتونو په پرتله بلخ بیا هغومره د اندېښنې وړ نه ده چې موږ ډېر زیات اندېښنه ولرو. خو په ولسوالیو کې به یو څه چاربولک به نام نه وي، یو څه چمتال به یو څه نام نه وي، شولګر به یو څه نام نه وي، دغه ولسوالۍ به په دې کې یو څه نا څه نام نه وي، خو ډېر زیات د اندېښنې وړ نه ده. یعنی په ټوله کې د اندېښنې وړ دی، دې ویره نشته چې دا ولسوالۍ دی کومه ولسوالۍ دی په بلخ کې سقوط وکړي، حداقل تر اوسه پورې دا ویره نشته.
الله جلالي صاحب څخه مننه. په شما څون کې په موجوده نامنۍ وقع کې دوی چې د ویل په بدخشان ولایت کې بدامنی ورځ تر بلې زیاتېږي، همدارنګه ګاونډی هېواد قندوز، بغلان، په لاشو شمال لویدیځ خواته، بدخشان، فاریاب او همدارنګه سرپل ولایتونو کې هم نامنی ورځ تر بلې زیاتېږي. په سرپل ولایت کې په مختلف ولسوالۍ د طالبانو په ولکه کې دي، هلته څه فکر کوي چې موجوده نامنی عوامل په څه کې دي؟
زه په پایله کې دا وایم چې همدا خبره سمه ده چې دا جګړې چې په شمال کې روانې دي، دا هغه سسمندي شوې جګړې دي چې دلته روانې دي، دا یو سمه ادعا ده. خو ورځ په ورځ دلته په شمالي ولایتونو کې امنیت خرابیږي، لکه څنګه چې موږ شاهد یو په کندوز کې، همدال په تخار کې، په دې اخر کې هلته جګړې پیل شوې د مخالفانو او امنیتي ځواکونو ترمنځ. همداسې حال په بدخشان کې هم، خو ناامني خو ډېره وخت کېږي چې نام دي ځینې ولسوالیان. دلته په دې سمت کې سرپل او فاریاب ډېره نام نه ده، تر جوزجان او بلخ پورې مونږ هره ورځ د امنیتي ځواکونو او طالبانو ترمنځ د جګړې شاهد یو چې هلته په سرپل او فاریاب کې جریان لري. خو هلته
پوښتنې ته ځواب وایي چې په سرپل کې په کومو سیمو کې ناامني زیاته ده؟
په سرپل کې په ځینې ولسوالیان لکه کوهستانات او قیصار همداسې ځینې نور ولسوالیان دي چې هلته ډېره ناامني ده، او د هغوی ولسوالۍ د سقوط خطر هم شته ده چې د سرپل ولایتي شورا نمایندګان د خپله نگرانی ابراز کړه چې ځینې ولسوالیان د دې ولایت ممکن سقوط شي او د طالبانو په تصرف کې راځي.
او د امنیتي ځواکونو کار کرد فعالیت څرنګه؟
خو مونږ همیشه یو بحث داده چې د امنیتي ځواکونو کار کرد او عمل سنجش کیږي، خو دا به ارتباط لري د امکانات او هغه امکانات چې زمونږ ځواکونه لري. خو مونږ نشو ویلی چې زمونږ امنیتی ځواکان خامل نه دی کړی تر اوسه د مخالفینو په مقابل کې. خو
او بعضې وخت اندېښنې موجودې دي چې د خلک ځورول کېږي یا آزار اذیت ویني د محلي پولیس له لورې، تاسو دا مسله تاییدوئ؟
خو ځینې وختان دا خبره سمه ده، شته ده، خو هغه زمونږ اساسي مشکل زمونږ په پولیس کې همدا یوه خبره ده چې سواد نه لري زمونږ، خو محلي پولیسونه خو بالکل سواد نه لري، او دا هغوی په سیمه کې دي، هلته هر عمل امکان شته ده چې ترسره شي، او ځینې وقتا داسې عملونه ترسره کېږي له محلي پولیس.
له ښاغلي صاحب څخه مننه. عرب شو احمدشاه فقیري ده، دا هم د سرپل ولایت اوسیدونکی دی، او په دې ولایت کې به د موجوده نام نوې په اړه موږ ته معلومات راکړي.
امنیت په غونډه کې په سرپل ولایت کې چندان ښه نه ده. امنیت د مرکز د سرپل فعلا امنیت دلته شتون لري.
د ښار نه بیرون مثلا یو کیلومتر د ښار نه آخواته دولت چندان حاکمیت نه لري. پر دې چې جالبه دا ده چې یو دوه قوم په خپل کد کې سره درگیر و چې په یو شوی جنجال وي، یو طالب شي د طالب بیرغ پورته کړي، او بل یې دولت خواد دولت ته زنګ وایي چې راه شده مو مشکل هر د چې دلته طالب دی. دا مشکلات په سیمه کې چې نامنی وجود ته راځي.
او په ډېره کومه کومه سیمې دي نامله سرپل؟
سرپل خپل مرکز نه هر خواته که وښایي د څلور طرفه یو کیلومتر خواته صحیح ده. په ورسوالۍ کې ورسوالۍ شته، تګ او راتګ کېږي، خو داسې تګ راتګ کېږي چې لاس لنجر او شل لنجر قطار وي، لیم د مطمئنه نه وي ځي ورسوالۍ ته، بیا ته د ورسوالۍ نه مرکز ته راځي. شاوخوا سیمو کې کلیو کې د حاکمیت نه لري دولت.
دوستان، تاسو د ځوان فکر خپرونه اورئ چې بلخ ولایت ځانګړې شوې ده. په دې خپرونه کې هر یو بریالی جلاسی، کاظم سهیل او همدارنګه احمدشاه فقیري زموږ مېلمانه دي چې له مختلف ولایتونو څخه دوی راغلي دي، او دلته موږ هم د امنیت په مسله باندې خبرې کوو. په دې وروستیو کې د شمال سون امنیت ورځ تر بلې خرابېږي، او اندېښنې موجودې وي چې د بلخ ولایت والي لر پرتو ولسوالۍ ته وتلی او هلته یې د مخالفینو په وړاندې عملیات پیل کړي. تر ډېره خلکو اندېښنه ښودله چې د بلخ د والي وتل ولسوالۍ ته خپله سبب شوي تو څو ورځ تر بلې ناامني په دې سیمو کې زیاته شي، او همدارنګه له مالي پولیسو څخه هم په دې درې ولسوالیو کې چې د مخه هم ګډونوالو پرې یادونه درلوده دلته شکایت لري چې د ورځې لخوا پولیس یا خود د شپې لخوا دوی د مخالفینو په جامه کې خلک ځوروي. دا چې څومره حقیقت لري بیا به هم ښاغلی جلاسی صاحب ته وار ورکړو چې دی په دې اړه څه معلومات لري او تر څه حده دا مسائل تاییدوي په سیمه کې.
محلي پولیسو په اړه دا اندېښنه په قندوز ولایت کې ډېره ده. خلک دا شکایتونه بیخي ډېر اورېدل کېږي په قندوز ولایت کې. دا د محسوس ده، یعنی دا تر مطبوعاتو راوتي ده. خلک ډېر زیات په عذاب شوي دي او لارینونه یې کړي دي، دولت ته شکایت کړی دی. خو په بلخ ولایت کې تر اوسه داسې څه نه دي تر سترګو شوي که خلک هم ترې شکایت لري، خو تر مطبوعاتو یې نه دي رارسولي چې عام خلک یو د مزار ښار یو اوسیدونکی پرې خبر شي چې په چاربولک کې یا چمتال په ولرې سیمه کې یو محلي پولیس یو اوسیدونکی محلي پولیس ځورولی. یعنی د اقل تر مطبوعاتو نه رسېدی چې موږ پرې خبر سو. خو په قندوز کې دا شی شوی دی. مشکل دا دی چې دغه کسان چې دي هغه پخوانی یو شمیرې پخوانی جنگ سالاران ورته وایي یا د قمندانان ورته وایي، دغه کسان دي چې دوی ته بیرته دولت وسله ورکړې ده. اوس هم هماغه پخوانی عادتونه لا پاتې دي چې اوس هم خلک ځوروي او له خلکو نه
ډوډۍ په زور واخلي. نامنی زور اخیستی په مزار کې هم بلور رو پرتو سیمو کې نه په ښار کې ویل چې د بلخ والي وتلی او عملیات یې ترسره کړه، او دا خپله د دې سبب شوه تر څو نامنی زیاته شوه ننګونې او اندېښنې راوپاروي.
مجموع کې له پولیسو یو شکایت شته چې چلند یې ښه نه دی. بیا له محلي پولیسو یو څه ډېر ده په ځینو سیمو کې. بل کراش اوس هغه ته زه دا خبره نه شم تاییدولی چې د ولی بلخ والي راوتو وروسته دې نامنی ډېره شوي نامنی و په بلخ کې یو سناڅو یو څوک کسان بول بلخ والی پسې ووت امنیتی ځواکونه یو ورته د لنزدې نه وڅارل او پسې سیمه پاک کړې مخالفونو نه پاک کړې او دا چې بیرته راډی شوی دی نه پوهېږم زه یې نشم تاییده ولای خو یو دلیل چې ورته ویلی شم کیدای شي دا یې چې هغوی بیرته د غچ اخیستو دپاره یا د خپل توان د ښودو دپاره لا ډېر لاس په کار شوي او لا ډېر هغه کړي که نامنی زیاته شوي نو دغه به یې دلیل چې هغوی به ډېر شوي نه پوهېږم داسې مستقیم څه درته نشم تاییده ولای
له تاسو څخه مننه رابر شو سوال صاحب ته سوال صاحب قندوز بدخشان سرپل د ولایتونو کې د نامنې اصلي عوامل څه دي ولې نامنې ورځ تر بلې مخ په ډېرېدو ده او دولت هم توانایي د مقابلې ورسره نه لري
لکه چې ما مخکې ویل چې دا جګړې دي چې روانې دي په شمال کې شمال ختیځ کې دا یو سازمندې شوې جګړې دي چې له جنوب څخه دلته انتقال شوې دي خو جګړې دي که په جنوب کې که په شمال کې خو مخالفان کوشش کوي چې ځینې مناطق د افغانستان ځینې ولسوالیان تصرف کړي خو زمونږ امنیتي ځواکونو خپله کوښښ کوي خپله عمل کوي خو هغوی نشي کولی مکمله دفاع نشي کولی شي لکه چې زه فکر کوم چې په بالایي سطحه کې یو بېغوري شته او یو تعهد نشته چې مخالفان سرکوب کی
ویل کی ډیره په قندوز بدخشان کې د مخدره توکو قاچاق سبب شوی ترڅو نامنی زیاته شي او محلي قماندانان زورواکي چې قاچاق ترسره کړي دي لپاره انعامي راوسته
بدون د شک دا خو یو معلومه خبره ده چې مخالفان لدی څخه د قاچاق د مواد مخدر له قاچاق څخه تمویل کیږي د هغو یوه لویه تمویل کننده منبه ده د مواد مخدر قاچاق ده خو مونږ شاید دیو چې په شمال کې باوجود د دې چې دلته نکرل کېږي مخدره مواد مخدره یا مخدره توکي خو قاچاق دی دلته لکه مونږ چې شاید یو په هغه سیمه کې د بدخشان او تخار و قندوز او بغلان په دې ولایتو کې د مواد مخدر قاچاق ډیر زیاته ده نسبت له نورو ولایتونو څخه او د سبب شوی دی چې مخالفین هم لاس لري په دې کې او هغوی تمویل کیږي له مواد مخدر له قاچاق څخه
حتی وایي چې امنیتي ځواکونه هم قاچاق ترسره کوي
مونږ مطلقه نشو ویلی ممکن د امنیتي ځواکونه او دولتي کسان لاس هم وي په چکه اتمان بوی
لاته څخه مننه مشفقی ته بره شو چې په سرپل ولایت کې موجوده نامنه یسمه بیکاری او وزګاری زیاته کړي ده
دقیق نه د بیکاری تاثیر خپل لري په نامنه باندې ځکه یو نفر بیکار شي معمولی شي د یو بل نفر سره یو برخورد کوي د خپل یو نامنی من سره وړي جنگ وکي جنجال وکي یو طالب خاطر لرشي یو دولت خاطر لرشي د خپل نامنی من سره
نور څومره خلک بیکاره دي سړي په ولایت کې په خوایي څه پرواه کوي
بیکاری بیروزګاری بیخي ډېر د سړي په کې خصوصا چې دا د نفتو د چینایانو د دونه خلکو ډېر امید لرلو چې دا نفت کار به وزي 2000 نفر په کار کې دلته خلک ډېر لرله مثلا د ایران خلک راغله خپل کورو ته چې به دلته کار پیدا کو په دو سیمه کې کار شو مګم دم د دو نامنیو نه د نامنیو علت دی که کوم بل علت لري دا کار ودرېدو اوس کارونه نشته د یو کارو دا کارو په سرپل ولایت کې
او کاروندې سره هم د کښتونه
خېدي کښتونه هم د وچکالۍ نشي غنم یې ما یو للمي غنم خلک کوي یا بل شی کوي هغه هم چې باران نه وي هغه نه دا خپله بیکاري من سره وړي یا ځي ایران ته یا بلې سیمې ته یو بلې خوا ته ځي بیخ
دوستانو خپرونه دوام لري او بلخ ولایت ځانګړې شوې ده تېره ورځ هم د ملي اردو یو قوماندان په بغلان ولایت کې د مخدره توکو د قاچاق په تور ونیول شو او راپورونه هم تر خوږو شول څه فکر کوي چې د دې ترڅنګ ښاغلی جلازی چې مخالفین هم تمویلیږي د مخدره توکو د قاچاق له لورې څرنګه چې ښاغلی سبا ورته اشاره درلودله، او که تاسو وایئ چې آیا تر ډیره همدغه قاچاق یوازې د مخالفینو لور نه ترسره کیږي بلکې د امنیتي ارګانونو په همغږۍ او همکارۍ دا کار ترسره کیږي، او یو ډول نه یو ډول تفاهم د دوی ترمنځ دی، او دغه جګړې هم چې دي تمثیلي جګړې خلک ورته وایي؟
د نشه یي توکو کاروبار دومره وړوکی کاروبار نه دی چې تنه د مخالفین دخیل دي، دا ډیر غټ کاروبار دی، په دې کې ډیر خلک دخیل دي. که راونی سوله لکروانګر نه راونی سو چې دی کری بیا تر هغه څوک کسانو پورې چې دا تر هغه رسوي، تر مصرف کوونکو رسوي، تر بهر نه رسوي، بهرنی هیوادونو ته رسوي، نو دا یوازې په مخالفین نه دي، مخالفین تر اروپا نه شي رسوای، تر روسیه نه شي رسوای، تر ایران او تر دې نه شي رسوای. نو طبیعي ده چې بل څوک ست دی سره چې دا قاچاق به وړي، دا چې څنګه له د افغانستان له بندرونو تیروي، دا چې څنګه د اروپا له بندرونو چې څومره کلک تدابیر امنیتي تدابیر لري تیروي، نو خامخا بل څوک ورسره سره سته. اوازې داسې دي چې ام امنیتي ځواکونه ورسره دخیل دي، ام وکیلان ورسره دخیل دي، ام دولتي لوړ پوړي چارواکیان تر وزیران ورسره دخیل دي، حتی د بهرني ځواکونو دخالت هم ورسره خلک وایي په دې اړه وایي. نو خامخا ما خو ویل چې دومره وړوکی کاروبار نه دی چې یوازې تر مخالفینو راهمه، او دا مثلا څومره د
نامنیو د زیاتوالي عامل کوي چې د شمال
ډیر زیات کموږ هلمند ته پام وکړو، هلمند څخه نام نه دی چې همدغه مخدره موادو کاروبار پکې دی، همداسې ویل کیږي چې هلمند یوازې د همدغه نشه توکو دپاره نام نه دی. په افغانستان کې تر ټولو ډیر نشه توکي په هلمند کې دي، او تر ټولو نام نه سیمه هلمند دی، نو ځکه همداسې ویل شو چې دغه نام د نشه یي توکي دي چې سیمې نام نه کړی دي، نشه یي توکي دي چې دغه مشکلات اوس امنیتي ګواښونه په ځینو سیمو کې شته دي، مستقیم سره اړیکې لري.
او په شمازون کې هم تاسو ورته یادونه درلوده چې د مخدره توکو کارکیل سبب شوی چې نام نه زیاته کړي. رابش بلخ ولایت د امنیت د راتلونکي لپاره او آینده لپاره څومره خوشبینه یې او نظر دې څه دی؟
ډیره مشکله خبره ده چې یو کس د خپل نظر د بلخ ولایت امنیت پاروي، او دا وایي چې پاینده کې په دې ولایت کې امنیت څنګه وي. خو لکه څنګه چې مونږ ګورو د شمالي ولایتونو امنیت ډیر خراب شوی دی، یوې خوا د سرپل او فاریاب او جوزجان ولایت چې په یوه خوا د بلخ وخت لدی موقعیت لري، او مونږ شاهد یو چې پرنی ورځ د جوزجان ولایت هم د قرقین ولسوالۍ جګړې وي، له سهار تر ماښام پورې د ځواکونو امنیتي ځواکونو او مخالفونو ترمنځ او جګړې دلته هم شروع شوې دي، او له دې خوا په کندوز او بغلان کې جګړې ډېرې شوې دي. په دې ورځ کې امکان دی ده چې د امنیت تر بلخ تم ورسي.
تاسو سره ویر او حراس موجود دی؟
او مونږ حراس لرو، له دې نه چې په بلخ کې امنیتي وضع خراب شي پاینده کې.
ډیره زیاته مننه جلسه سب کې تاسو په ټوله کې د شمال تراتلونکو په اړه خپل خوشبيني بیان کړئ، او هم نظر راته وایي چې څومره خوشبينه یو که خوشبينه نه یې ولې؟
په ټوله کې ورته خوشبينه يم، ځکه چې دولت اراده ته اوس وګورو د څو کلونو په پرتله اوس دفاعي اغنه دي چې یو څوک چیرته په پوسټه طالب عمله وکړي بیا دې دفاع وکړي. دا د سیمې پاکوي او ډیر ځواکونه ورته لیږي، کدي قندوز تیره جګړه په فام کې وي، ورته لټول هواده اته ځانګړي ځواکونه ورته راورسېدل، لدی جوړته ځواکونه ورته ټول فوکس راغ او رسمشر خپل لنزدې نه څاره. نو که ټول په ټول کې دغه اراده ته وګورو، د حکومت دغه اراده ته وګورو، دغه ورستي عملیات ته وګورو په شمال کې سوي دي، نو وضعیت به په خکېدو وي. دا هغه نه دي زه دا نه رادوم چې په نږدې وخت کې د خشي، خو په اوږده مهاله ته وګورو نو بل په شمال به نام نه کیږي نه، بلکې امنیت به ښه وي. خو امنیت به وي، یو څه خراب به وي، نو هغه څه به خراب نه وي، خوشبیني ورته موجوده ده.
ډیره زیاته مننه دوستانو د ځوان فکر خپرونه چې بلخ ولایت ځانګړې شوی. په خبرونه کې بریالی جلازی، قاسم سهیل او هم درنګ احمد شفقی را سره میلمانه و. تر بل خبرونه په لوی چټن سپاره مخانه و.
آزادی
خزینه تر اجازه نو ورکې چې دوی بلش تذکره واخلي
دلانه فیصله و منګوله وخت در شری
په هنه
زموږ په مرتب کې د باران لپاره باندې نشته موږ په زمګه کې نو موږ د خپل مشران سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه ازادي راډیو یو زر دوه سوه شپږ نوي منځنۍ څپه او اف ام سل اشاریه پنځه څپه.